یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزات څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یوه عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي ولس ډوله الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان آن ستیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانېونې د یک شنبه پورس افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو بیا د نورستان په یو ځنګل کې اور لګېدلی. نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کړیږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او وی ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډیری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر مرستیالی کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د روانېونې د یک شنبه پورس افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمينه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. او زرګونه نور هغه مرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو علي کمشنري له دې وړاندې غږ کړی او چې د ژمي د رسیدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي ده مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپل کابینه کې به هم شوز ته ونډه ورکوي، خو وروسته خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم شزی نه دی ګمارل سوی. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% هم نه دی برابر پوره کړی. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنی دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. نستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د ځنډولو یو ډیره مهمه برخه یې دا ده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې، طالبان لګیا دي په خپل خزو باندې، د وطن په خزو، د وطن په جنو باندې سیاست کې، او لنړی سره پروتوکولونه او د نړی سره غتامل او هڅه په دغه موضوع باندې برقراره سات. ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ لپاره پیسې ورنکی، قیمت ورنکی، او د دوی غوښتنې ونه مني، د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغنه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي، چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشی زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي، ولس پتنګ راځي، او ولس چې پتنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي، او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لکس آرامي او سوله چې دی هغه هم به لمنځه ځي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه سرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکو د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تیندرې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلې دی. ولسونې پر درېیم ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤلان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نوې دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درچی د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکی پولی لري د نختارو او زنغوزي او ځنګل کې دوه ورځې کیږي چې اوربل او لمبي پورته کیږي. د سیمې اوسیدونکو وای نن نږدې سل تنه ځوانان د لګیدلې اور مهارولو او وژلو لپاره لیګلې دي. قومي مشر مولوی غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
د مخکې هم اور لګېدل او بیا قومي خلکو ورپسې تللو، ختم کړو، مړ کړو، او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي او بره سرحدي منطقه ده، او د بیا دوی اور لګېدلې دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې بس ډېر لوی ساحه سوځېدلې ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. د رواني لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړچپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې ترڅنګ په خوس او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیز سپیردونیتسک شار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د شار پر ډیره برخه ولکا ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونیتسک او سیرما شار لیسیچانسک ونیسي نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکل.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیز ښار سیویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیانی کوویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایی ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سیورودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویر دونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پای ته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوریدلی سئ چې نن د غبرګول یا جوزا 24مه نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د غرض نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګورو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وسی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو له سکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیه ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 95 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 3 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 2 پوله.
خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کو. په افغانستان کې د غرمې 12:40 دي. نن د غبرګولې یا جوزا 24 نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ یعنې د جون 14 د افغانستان د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او تر څنګ یې د مړینې ورځ هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړې غړې کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او شم کولای د خپل لور لپاره ښه مور ثابت شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکو افغان ممثل محمد اساق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاور ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور په داسې ناز اولی مور جنازه په وګو پورته کوم او خاور ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درده او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا 24 په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اساق خپل مور خاور ته سپارلی. بیا ډیره داسې کسان شته چې سک کال دا ورځ ل خپل میندلري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځ تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلي او خپل میندو ته مبارکي ویلي. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور میډیره یادې کې په هده په اندازه او په سیخافه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسونه او مچوما.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټوله کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا مندې چې د نن پیغلي او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې هم تړل شوې. د جوزا 24 د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غک مینوال دي. د احمد ظاهر مرګ لسیزه وړي خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوخونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد ظاهر هم مور نه وحی راکړي او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غاکوي.
ای خدا ای خدا
موردل چنن د غبرګولیا جوازه څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ملي ورځ سره برابر ده. د غرض د جون 14 د افغانستان د پیژندل سیوی سندرغړی احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له سلګونو زره کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 1.5 لک ښځو ته د کرنې او تغذیه په برخو کې روزنه ورکول سي. نوري اسنوري د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بیوازلو کاروانګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي.
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي. او په کلیوالو سیمو کې به د کاروندګرو سره څه ناڅه مرسته وکړي. خو که چیرې موږ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې په پرتله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړن کانفرانس دایر شو هلته د 4.4 میلیارډ ډالر ژمنې وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده. او سخت کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغه تر څنګ د اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوې دي. نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او ته عادي اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کیږي، په هغه کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شامل دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوي چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، دغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي چې دا ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو کافي نه دي، ځکه که څام د شمیرو له مخې به یو 1000 هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډیر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې لپاره وي. که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو وګمارل کېدی، دقیقا شرایط به ډیر ښه و او یا به ډیر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تیر کال په څیر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولې دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي. او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور پر دغه نرخونو باندې نرخرامه ورته کښې دي. موږ دوه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو من غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د دولت سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي.
السلام علیکم، تزمر د اسلامي امارات مجاهدین ته پیغام ورسوي. ورور د بيخي گراني دي مشکلات مقصد مرسي بي د مشر غاشان سره ډير کار د وسایل تیر مدغه شي گراني مقصد د مرسي
کنه مدغه شي گراني
کالي کړه او مقصد ټریکټر وانه یو ویلا 3000 ته ورسېدل غنوم خالي په 2500 جنو دا څلش کوشش وکړ ورور مرداسي او تز باور کړ ماشان د ورور ضرور د مر میسج شیر کی. السلام علیکم
محترم زما هیله د اسلامي امارات څخه دا چې دوی د یوازې افغانان
د هاري لاله دې د پر نه غوړي چې دوی دې په هیات کې ژوند وکړي بلکې دوی ته د حکومت کې ځای وکړي مطلب یې ها کسان دي چې په فساد باندې ککړ دي مطلب یې ها کسان دي چې هغه مسلکی کسان وي ورته ولري او د هیات د خلکو د پر د خدمت شوکا کې دي شي والسلام بصیر هلمند کې باندې بګرمایم
زه سرحدی هم د هلمند ولایت د نرسراج ورسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو سره غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وانوړي و خارج ته یا پاکستان ته وانوړي، ځکه چې ډېر ستړیاوې دي، خلک د ستړیاو سره مخ دي. د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دی، 1500 کلدارې دي، نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وانوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام در سره نشر کړي، دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت نرخ لسرین تاسو په تماس کې ما د قیمتي د شیان خو نه معلومه خبر ده چې افغانستان کې د بشارګیستا او ټول خلک باید په دې باندې صبر وکړي، ان شاء الله چې ټول شیان ټول کارونه سم سي. الله مې ربانه ده.
ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو ست دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیداري ویلي، دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوه زو د نشترو او زنغوزیو ځنګل کې اور لګیدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګیدلی دی. یو عراقی وګړی چې له 1500 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوی د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس دغه زندانی عبدالهادي عراقی یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقی د القاعده د پخوانی قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړي. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقی د محله ابدی حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسی ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان استیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي، کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث تمو. زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوری ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرۍ، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له معارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې و ارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستنه شول؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکار ته هم داسې معلومات ته اوریدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نزدې افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولې، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبر ده فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته سده سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خاصو مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معافه کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅۍ وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات پدې، یا شخصي کسان پر دښمن لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مارخ په طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل مېړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس نه ویلی چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا او امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي، یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا په حکومتو کې کار کړی ده، مثلا ډېر پخوا راغلي او نه غصب کې نه په غلا کې نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال یو د پخوانی چارواکو خبر ده د ټول معلوم نه مثلا د بادام باغ کې دمځکه چا غصب کړي دي ټول معلوم دي دلته کورونه یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو. دوی ویل زمونږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه غلا شوي په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد. دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع داسکرام داسې په ولایتو کې په د کابل په نورو ساحو کې دا خو واضح څرګند مشهور جرمونه دي. معلومي چې دغه چا یا یو کس مخکې له شل کالونه پورې هیڅ پیسې هیڅ چای نه درلودل لوت لغړ وو. اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري شتمنۍ لري بانکونو کې بهر دننه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي د پیسې سوي دي.
مننه مارش صاحب. وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی. خو اوس زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي؟ انګېزه د دوی څه ده؟
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته. تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس ځان لپاره یو مشروعیت په تلاش کې دی د طالبانو د اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیواله توګه چې موږ هغه خلاص ده او ټول سیاسونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي. دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دي چې په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې هو تقریبا بشپړه بندیز ده. نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کوم ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پاکستان وزیرم راغی. نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول التولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او پامنیت باندې ولري. بل دغه سیاسي چیزي دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې که چانس کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کیدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټ باندې ولګيږي. کني زه فکر کوم چې دوی به د څه خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري. په حال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی. ښاغلی عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته. د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو؟ یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې؟
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی. د امرالله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ خالي والی سره اړیکې شي وي. نو کومه تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویشي طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک یا شي اړ کی ولري تر څو خوندې پاتې شي. نو عبدالله خو د څه خاص رول نشي لوبولای نو د دې ته څوک تل حال د څه رول چې دی ولوبوي او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په کومنس کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هغه چارواکه دغه د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وجنۍ کټل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي. سو د طالبان د منځل اچي طالب عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاو چې د افغان ورور په هيڅ تور ته خطاب وکړي د برادرای حکمتیار په نامو طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای او ډېر خوب فکر کړی دی چې غیګه خپل اخلاص پرخې دا او حتی د عبد الله عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنگي دلی دي د پرخې دی او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ دی چې هغه خلک چې د موږ سره جنگي دل دا د موږ ته اوس راځي او موږ په شپړ امنیت نیولا ده
مننه مارچ صاحب دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه
مخکې د سپورتنه ته زوبر کې اوسه حقایق به د خلکو ته ووایو د افغانستان کې لوبه څه ده پردی ده اوس هم پردیان دا لوبه چلوي طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي کنی ګور سلف ساده یا سلسل نه خاور دی په لاس کې تر اوسه په لاس میاسو کې دی ول خپل کابینه نه دی یعنی مشکل په دې کې څه ده فساد ساتي وخت ځای کوي تر اوسه نړیوال د اوکران مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دا مسایل بدحال سي بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي
د اوکران مسله خو بيخي د اوس مسله د طالبان لاس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې وخت رسیدلې دي ل لوب نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله د لوبه
کله چې په دوه کې تړون لاستیک سه تړون ماهیت بل ډول وکړ موږ درېمه ماده ته وګورو هلته د حکومت ائتلافي پاکر باندې بحث سوی و د زعامت بحث سوی و چې به درېم کسي طالبانو ته نړیوال ته قوانین کسان ته دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کسي همداسې به طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کادرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې او ائتلافي حکومت به وي او په د بین افغاني خبرو په پایله کې برای دا لوبه بدله شوله د اشرف غنی به فرمان ورکوي او موقت اداره به جوړیږي د امارات کلمه به طالب ته منسوبې د راتلونکي حکومت په زور نه دا سناریو بدل اس په بل ډول لاړل خوانی حکومت چارواکي ته وویل چې تاسو وزله خارونه حکومت ورته پریده
چا ورته وویل چې وزله وطن
دا غرب امریکا او خلکو چاسو لوبه کوله وسم امریکا بورز او وزیر خارجي ویان دی د پوزیان ویل چې موږ په افغانستان کې اوسم څار کوو معنی دا چې ډرون تیاری زیل د څار کې همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې ځای کې تیاری لیدل شوی الوتکې کې
مارک صاحب وبخې دا د څار مسله خو ډیره واضحه ده دوی په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي
بلکل بلکل دی ویل چې موږ هر وخت کولای سو افغانستان ته برته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښو نو دا خبره معنا څه ده چې هلته ازادي او استقلال نه سو نه چې موږ په زور وستلی موږ برته کولای سو لاړ شو دا یو مسله دوم خپل امریکا یا د امریکا متحدین پوښتل چې قطر یا ترکیه ته د افغانستان هوایي ډګر نه په لاس کې ورکي په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه کوم هېوادونه دي داعش په خپل لاس جوړ کړ او هغه خواته انتقال کړ بیا اوس امارات متحده عربی یا د دوبای له خوا نه دا غیر وستنی دي مثلا د میدان وای څلور کنټرول د تلاس کې ور کوي کنټرول دی وای ډګر مانا دا چې کنټرول دی افغانستان پلاس ور کوي دا څوک زی او څوک راځي او څه کی او څه نه کی دا مسایل به څوک کنټرول یې څوک سپټ دی مدي پی وخت د ډاکټر عبد الله د کرزی غږ وس دوی ته هدایت سو د تاس په افغانستان کې اوسه کرزی دی لپاره چې په هغه وخت خلک وهم کې او بل دوی د فرمان دی عفو بعد رعایت سي هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړنی چې دیارلس کاله او زعیم د افغانستان ته چې ټول بمبارد
له بس نه لرې لاړ نه شو مهارج صاحب وبخې دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر پوښتم زرمست صاحب که لنډ راته ووایاست ښاغلی مهارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه څومره داخله د فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې مخسن د چ طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي کډومره داخله د بیول په رسمیت نه پیژني
ګورې دا ډېره مشكله خبره ده چې بګوي چې امریکا یا بل هیواد څومره داخله ده په دې پلانونو کې پرې کول کې چې طالبان یې کوي لیکن دا ویل شو چې کوم پرې کول چې کیږي ټول نظر څنګه کیږي د امریکا خوخ هم دې کې څنګه ولکېږي د همسایګانو خوخ هم په دې کې څنګه ولکېږي او هغه رقم پرې کېږي که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولای یا د سوچ نه کولای چې موږ څنګه نړیوال لري نشي نو فکر نه کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدل لکه څنګه چې ماره جوړې دا دوه چارواکي چې دا تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کیږي په افغانستان کې خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو د ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمسته بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معارج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن و او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دا کسان چې راستن شوي په کومه ډله کې دي؟
دسه چې دغه خلک چې مخکې په دې خپل پوسټونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او دا چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي، او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې اوسيږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړې فیصله کوي. په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېری هغه خالي پریکړې چې هغه تیر حکومت کړې دي دوی هم هغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېری اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاکستان دي کریشتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلی نه استفاده وکړي. کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کیږي، دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته. دښمن کسان دي دا فشار چې په طالبانو د ائتلافي حکومت ته، دا کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوني نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایران نه، له تاجکستان نه ډېر، که پاتې له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ته. هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی باندې ورته کې چمتا کسان راو.
مدلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یو ډله ده.
کډاله دا په انګلستان کې یو ګوند اکیو د مرمر چا تاخ ورکې په دا اوس مزبک او زازارا تاجک پنشر ټول په حکومت کې سره مرم په ایران کې خپل ته نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه.
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده.
بالکل، دا د
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکي
کچیر اجازه ولري د کار ته طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت مې د ډاکټر عبد الله هم څه پاتې څه په غوږ ته هدایت ورکړ، ځکه د مقامت مسله وه. هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې څه په غوږ باندې قرضه و، اشرف غني وخت دوی ډاراوه، او هغه د 300 جنرالان هم جوړول، هر څه په خپل سر هم کول. دغه امریکا او غرب غوښتل دا به تصفیه شي، دغه لپاره د مقابلې په ویره و چې مثلا که چیرې طالبان لاړ شي امریکا وزي، امریکا پلان دوس د جنوزي تړون لاسلیک، د ویتنام مسله نه سي، سیاست جنوسایډ ونه سي، کورنۍ جګړې ونه سي، ملامت نه سي. هغه وسیع خصو د پاره عبد الله دلته کېنه وسته به کېنه، ته به نه وزي تضمین هغه ورکړل. دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چېغې ولې چې ماته اجازه نه سي، اجازه نه سي، د هندوستان ته بوته بیرته خپل ځای ته راغی. هغه وسیع وخت تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا دوی له وحد له خپل ډار نه سیاله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېر جنایتونه کړي وو، لنډغرانو دل ډار نه خپل دوی مقامت ونه کړي. هغه مسله حل کړله، مقامت وسته ټول راټول وسوله، بیرته پروژې څه اوس نه دایش جوړي او قایبي جوړي او دا جوړي. هغه نورې مسلې دي هم دي، ته ما خلک مجبوري چې موږ دلته تور سي، ځکه جګړه په افغانستان کې بې ثباتي، په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده. موږ چې ګورو ته موږ مشکل په دې کې ده، د حالات ګم ده.
به هم له بس نه لري نه ځو مارج سبب به،
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو د څه ګنګ حالات کې منګه په دې باندې فکر کوم چې دا لوب پردې ده.
مننه ډیره زیاته. فقط ورستۍ دقیقو کې لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي، د پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندې دی؟ زرمست صاحب،
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پنچ د هغه بشپړ امنیت، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندې دی. او سپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغه پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي نو کولی شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا. او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري چې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وی او چرغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نتورکی نو بالکل دا د باور ورک او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. ورسته پښتنه بیا هم له معارش صاحب نه کومه بیا هم د همدې بخوانی شخصیتونو یا بخوانی چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي، یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کوم ستونزه نسته. او طالبان هم تقریبا د امدوز د کرزی او رشید الله په کورونو طالبان پیره کوي، یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کوم سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه هدف لخوانه له ډل لخوانه د یو خاص موخه لپاره کې چې لپاره کې دوی تور کیږي یا بل بس هغه نور څوک تور کیږي، هغه امنیت خو دا ستاسو د داعش نوم په ور کې یا مثلا د خپل ډل نوم په ور کې یا د شخصي دښمنۍ نوم په ور کې د یو خاص موخه لپاره خو هر حالت کې کېدلای شي، هر څوک کېدلای شي. اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي او بل په ځمن کې دوی ستلري دي بیا هم تاکید کوم چې دوی نړیوال یا د خپل لاسپوڅ ورته کوي دوی ضمانت او ګارانټي خصوصا د پاکستان له خوانه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخکې مال غغلی زرمس نه مو پوښتل، د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نو وتلي، لکه غوی چې په نخښه کړل سرتیری مثلا پخوانی د پوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخښه کړل، همدغه سی بدوی ته د خطر پیښ کړی؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوان باندې تاسو کته سي طالبان مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست وو. د یو شخص په اسم د شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما موږ امریکا هم د غسکر طالب ته په تورس په نوم باندې جنگ سره کو زندان ته چو مړکوي او لوبي وی روانه یې مثلا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یو خپل طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چران سیانه پالیسی نه او دوی دا کارو کې هغه بیا سیاسي لوبي دي کې دا سي د قرباني سي دا کسان او به غلغه نه څو غز نور ته کې دا طالبان دي شورت د پاره خلی چې زیات تر ځام وو ګورسلی ته وڅور کې چې مثلا دند ورکی کنه ورکی چې ځکه نور خلک تشویق سي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای ووریده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپناوړ ماش پچپا ال چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپناوړ ماش پچپا ال چپا دا زما باندې دا شوه و دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه و دغه دخته کې و څوم د زړه تر ازابون دی دا زړه تر ازابون دی دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپان الله چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چې لا شور ډک استا باندې دا آی های استا باندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپان الله چوپا دا زمان دی دا